ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسې وایس اف امریکا دی واسره نه نیم ساته خبری خبرونه ده د دوشنبه یا ګل برس کال 2013 د دسمبر د میاشتې یو ډیر سمنه ده پاکستان کې دا وخت سهار 6 بجې سوې دي افغانستان کې 15 می دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې 8 بجې دي او د دسمبر 13 نیټه ده تاسو ته خبرونه کې شراغلاست وایو تاسو قربانازا کلثوم کاکړی ما د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن په افغانستان کې د صدارتي ټاکنې د درو میاشتو پورې د ځنډولو اعلان کړی دی د کمیشن مشر ویلي افغانستان کې به صدارتي ټاکنې د جولای په 16 نیټه ترسره کیږي په بنگلاديش کې د ټاکنو په مهال شخطو کې د وژل سوو تنانو شمیر 200 ته رسېدلی دی او په بلوچستان کې د بلوچستان صوبایي وزیر وایي چې د بدرکه بلوسانو پته به ولګوي او اوس د خبرونو تفصیلات په افغانستان کې د ټاکنو کمیشن چارواکو اعلان کړی دی د افغانستان صدارتي ټاکنې به د جولای میاشت 16 نیټو نیټې پورې وځنډول سي د اتوار یکشنبې په ورځ د ټاکنو آزاد کمیشن مشر ویلي د درو میاشتو پورې د انتخاباتو ځنډولو سره به اداره ته موقع ترلاسه سي چې یو شمیر تکنیکي ستونزې حل کړي او د انتخاباتو لپاره پوره تیاری وکړي د کمیشن مشر ګلاجان بدی په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې صدارتي ټاکنې د کال 2019 د اپریل په میاشت کې به ټاکل سوي دي خو د یخنی سخت موسم امنیتي چیلنجونو او مالی ستونزو له کبله د ټاکنو لپاره په کار سامان تیارول او بیا په وخت ټولو ولایتونو ته رسول ګران و نو ځکه دغه ټاکنې ځنډولې دي د افغانستان صدر اشرف غنی څوک چې په دویم ځل هم د صدارتي ټاکنو ته ودرېږي د ټاکنو د کمیشن دغه اعلان هرکلی کړی دی وړاندې صدر اشرف غنی ویلي وو چې صدارتي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي د بنگلاديش حکومتي او پولیس چارواکو وایي چې په هیواد کې د واکمن ګوند او مخالف سیاسي ګوندونو د ملاتړو ترمنځه د نښختو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل سوي دي او یو شمیر نور ژوبل سوي دي دغه نښتې د اتوار یکشنبې په ورځ په داسې وخت کې رامنځته سوې وې چې په دغه هیواد کې د عام انتخابات روان وو تمه ده چې د عوامي لیګ سره تعلق لرونکي او موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه به په درېیم ځل انتخابات وګټي خو سیاسي مشران د درغلو تورونه لګولي دي د بنګلاديش په 115 میلیونه آبادۍ کې عام انتخابات په ولنۍ ورځ ډېر لږ خلک رایه ورکولو ته راوتي وو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو د اتوار یکشنبې په ورځ د بېدرکه بلوسانو د سازمان وایس فار بلوچ مسینګ پرسن له مشرانو سره په کوټه کې ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د بېدرکه بلوسانو ستونزو به هوارې کړي د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو ادعا وکړه چې 15 یا 16 هیوادونو پټو استخباراتي ادارو په بلوچستان کې وضع خرابه کړې ده هغه همدا ډول د بدرکه بلوسانو لپاره ږغ پورته کوونکو سازمان وایس فور بلوچ مسینګ پرسنس ته وویل باید د هیواد په وړاندې مشکلات په پام کې ونیسي او له دې ستونزو سره د مبارزې لپاره د حکومت سره همکاري وکړي او دا مسله باید په تفاهم او په خبرو حل کړي په داسې حال کې چې افغان چارواکي په سعودي عربستان کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو نوی غونډه لپاره تیاری نیسي طالبانو خبرداری ورکړی ده چې د دوی استازي به افغان حکومت له استازو سره خبرې نه وکړي تمه کیږي چې سعودي عرب امارات پاکستان امریکا افغانستان او د طالبانو استازي به راتلونکي میاشت په عربستان کې سره غونډ سي طالبانو د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې له افغان حکومت سره د سولې لپاره د دوی دریز نه دی بدل سوی او دوی به په سعودي کې له افغان چارواکو سره نه وویني دوی اونۍ وړاندې هم د طالبانو استازو په ابوظبۍ کې له افغان استازو سره نه ولیدل او یوازې یې له امریکایي پاکستاني او عرب چارواکو سره خبرې وکړې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدرمون اوریدون کو وایس اف امریکا جی وا سارنی خبرونی تاسو ته د واشنگتن ڈی سی د استودیو څخه په ژوندې بڑا وړاندې کیږي خبرونه کی را سره ملګری او سیږي تاسو لپاره سارنی خبرونی به بشیرنا حمله رو خو وړاندې به نیم سات پوری تاسو ته د خبرونو تفصیلی راپورونه وړاندې کو او وړاندې راپور خبرونه کی در سره رو د افغانستان لړخه ځخه افغانستان کې د انتخاباتو یا د ټاکنو آزاد کمیشن په افغانستان کې صدارتي ټاکنې د دریو میاشتو لپاره ځنډولو اعلان کړی دی کمیشن مشر ویلي دی چې افغانستان کې به اوس صدارتي ټاکنې د جولای په شلمه نیټه ترسره کیږي په دې اړه نور تفصیلات تاسو زموږ همکار شعیب زاده په یو راپور کې لري
تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن مشر ویلي د دریو میاشتو پورې د انتخاباتو ځنډیدو سره به ادارو ته دا موقع په لاس ورشي چې یو شمېر تکنیکي ستونزې حل کړي او د انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي او نور اصلاحات هم وکړي شي د کمیشن مشر ګلاجان بدی سیات په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې صدارتي ټاکنې د کال 2019 د اپریل په میاشت کې ټاکل شوې وې خو د یخنۍ سخت موسم امنیتي چیلنجونو او مالی ستونزو له کبله د ټاکنو لپاره په کار سامان تیار ول او بیا په وخت ټولو ولایتونو ته رسول ګرانو نو ځکه دغه ټاکنې ځنډوي نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په غزنی ولایت کې بعد ایالتي شورا او لسوالیو ټاکنې هم د صدارتي ټاکنو په ورځ ترسره کیږي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی څوک چې په دویم ځل هم صدارتي ټاکنو ته ودرېږي د ټاکنو کمیشن دغه اعلان هرکلی کړی وړاندې صدر اشرف غنی بیا بیا ویلي وو چې صدارتي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي د افغانستان د صدر ویان هارون چغنسوری په خپل ټویټر پاڼه د ټاکنو د خپلواک کمیشن د فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي چې افغان حکومت تیار دی چې د ټاکنو د خپلواک کمیشن سره د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي د اتوار یکشنبې د ورځې دغه اعلان په داسې وخت شوی چې د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن لا هم د اکتوبر په میاشت کې شوي لانجمنو پارلماني ټاکنو رای شمیري د اکتوبر په میاشت کې شوي ټاکنو کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې انتخابات ترسره شوي او تر دې دمه د افغانستان د ټاکنو کمیشن د 13 ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې اعلان کړي د افغانستان په غزنی ولایت کې د بدامنۍ او په یو شمېر ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د اثر لامله په دغه ولایت کې پارلماني ټاکنې نه دي ترسره شوي د افغانستان انتخابي کمیشن په دغه ولایت کې د نسلي ډلو په اساس د پارلماني غړو د ټاکلو په راولاړه لانجه هم دغلته د انتخاباتو د ځنډولو خبره کړې وه د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو په مرکزونو یا پولینګ سټیشنو د ډیر وخت انتظار په ووټر لیستونو یا فهرستونو کې غلطیو په بایومیټریک مشینونو کې خرابیانو او د وسلوالو لخوا د انتخاباتو ځنډولو ګواښونو د یادو ټاکنو په پاکوالي شکونه او د خلکو لخوا نیوکې سیوا کړې دي د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن مشر سیاد ویلي ادارې هڅه کوي دغه ټولې خطاګانې سمې کړي او دغه شکایتونه بیا ونه شي او بې پلوه انتخابات ترسره شي په افغانستان کې بیا یو شمېر سړنکاران د صدارتي ټاکنو ځنډېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سره تړي چې د افغان جګړې ختمولو لپاره سلار راوباسي د دغه پوهانو په وینا د انتخاباتو ځنډېدل به د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد له موقع ورکړي چې د کابل حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي په کال 2014 کې شوي افغان صدارتي ټاکنو کې هم په لویه کچه د درغلیو تورونه لګېدلي وو او د انتخاباتو وروسته صدر غنی او د هغه مخالفه کاندید عبدالله عبدالله د بریا دعوی کړی وي د دغه وروستو جوړې شوې لانجه کې امریکا بیا مداخلت وکړه او د دواړو ترمنځ یو لوزنامه وشوه او په کابل کې یو ګډ حکومت جوړ شو
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته د افغانستان د ټاکنو په اړه وروستۍ تفصیلات وړاندې کړل اوس تاسو ته وړاندې کوو چې کال 2013 افغانستان لپاره څنګه وو څنګه تیر سوی جګړه په چې پکې د هیواد کې شروع ده د هغې څه صورتحال دی ماوش جلیل یو راپور تیار کړی
د کلونو خونړۍ جګړو وروسته افغانان د یو بل خونړۍ کال 2019 کې په داسې مهال داخليږي چې یو خوا د امریکایي عسکرو د شمیرې د کمیدو د خطر او بل خوا د صدارتي ټاکنو د ځنډ سره مخ دي د کابل یو زایتن ناصر احمد قمری ویلی
ما انتخابات پیش رو داریم و او معلوم نیست که انتخابات آیا برگزار میشه آیا نمیشه کمیسیون مستقل
مون ټول ټاکنې لرو او دا لا معلومه نه ده چې آیا دا به ترسره شي او کنه که څه هم د ټاکنو آزاد کمیشن د انتخاباتو ترسره کولو ذمہواری اخیستی خو مونږ په خوانی انتخاباتو کې لیدلی چې خصوصا په کابل کې څومره ډیر بمی بریدونه ترسره شول او څومره زیاته مرګ جوبله مخې ته راغله
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پلان لري چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره نیم په نیمه راکم کړي د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرو اترو رواني پروسې په افغانانو کې دا هیله هم پیدا کړي چې دا ولس کالو راهسې روانه دغه جګړه به پای ته ورسی وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ لا هم د امریکایي عسکرو د کمولو د خبر پخلی نه دی کړی د کابل یو اوسیدونکی سید مصطفی ویلی
رهای امریکایی بر افغانستان به نظر ما در شرایط کنونی ضرورت است ما نیاز داریم که یونایتد استیتس ما را تنها نگذاره چون شرایط کشور خراب است کشورهای همسایه مخادله مداخله میکنند
افغانستان که د امریکایی ځواکونو موجودگی ډیره ضروری ده مونږ غواړو چې امریکا دې په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې زمونږ د هیواد حالت ډیر بدتر دی او ګاونډي هیوادونه هم پکې مداخلت کوي
په افغانستان کې روان کال په جګړه کې د ولسی خلکو د وژنو په حساب د شام نه هم مخکې دی او د ولسو کالو راسي په روانه جګړه کې کال 2013 ته ټولو زیات خونړی کال وو عام افغانان چې د اوږدمهاله جګړې له وجې یې بې ثباتی لیدلې ده ایف پی خبرې ایجنسۍ ته یې ویلي دوی د خپل راتلونکو په اړه مایوس شوي دي د کابل یو ځایي اوسیدونکي ذبیح الله شیرداد ویلي
سال 2018 سال بود که 21 سال خونین بود از لحاظ سربازه امنیتی ما شما این نیروی امنیتی خبرنگاران
کال 2013 د امنیتی عسکرو خبریالانو او نورو لپاره یو خونړی کال وو په ګڼ شمیر کې ځانمرګي بریدونه او وژنې ترسره شوې بیروزګاری هم سیوا وه زه د کال 2013 ښه یادونه نه لرم نو ځکه وایم کال 2019 به هم ښه کال نه وي
کال 2013 د امنیت په لحاظ یو ډیر بدترین کال وو د کال په لومړي نیمایي کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه وه طالبانو د پخوا په پرتله په لوی شمیر کې افغان ځواکونه وژلي دي په کال 2001 کې د جګړې له پیل راهسې روان کال ځنې تر ټولو مرګني ځانمرګي بریدونه هم ترسره شوي پکې په جنوري میاشت کې د کابل د ګڼې ګوڼې یو سړک باندې په امبولینس کې ترسره شوې بمي چاودنه هم وه چې پکې یو سلونه سیوا کسان وژلي شوي او په سونو ژوبل شوي وو سید مصطفی نور ویلي
امیدواری نداریم واقعا امید ما به سال 2019 بسیار کم می باشم سال 2019
د 2019 کال لپاره زمونږ هیلې ډېرې ټیټې دي په کال 2013 کې مونږ ولیدل چې زمونږ ډېر ځوانان په خپل هیواد پرې خودو باندې مجبور شو او په نورو هیوادونو کې مهاجر شو او ژوندونه یې تباه شو ګڼ شمیر عام ملکیانو او امنیتي عسکرو هم خپل ژوندونه د لاسه ورکړه
په امریکا کې د جګړه ځپلو سیمو شمیر شمیرو ریکارډ ساتونکي یوې غیر دولتي تنظیم ACLED لخوا یوې اندازې تر مخه په روان کال کې په افغانستان کې د جګړو له امله څلوېښت زرونه زیات مرګونه شوي دي او دا شمیره په شام او یمن کې په دې موده کې شوي مرګونو ګډې شمیرې برابر ده د خبریالانو لپاره هم افغانستان روان کال په ټوله نړۍ کې تر ټولو خونړی کال وو چېرته چې 15 خبریالان وژلي شوي وو او د افغان اولس په بدمرغۍ کې زیاتوالی په وروستۍ تاریخ کې تر ټولو ناوړه وچکالی وه چې له امله یې د نیم لکنه سیوا خلک د خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبوره شول او د بشري مرستو تنظیمونه دوی ته خوراک او پناه ځایونه وړاندې کولو په لړ کې د ډېر بوج لاندې راغلل په زرګونو کډوالو کورنیو ښارونو ته نږدې په عارضي ټنټونو کې ژوند شروع کړو او ځینو د خپلو قرضونو واپس کولو یا د خوراک ترلاسه کولو لپاره پیسو په بدل کې خپلې لوڼه واده کړې په کابل کې د سیډنی یوې ادارې افغانستان انالیسټ نیټورک ډایرکټر تھامس ریټیګو تر مخه 2013 یو ډیر بد کال وو او په صورتحال کې بالکل هم خوال نه دی راغلی
وده خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. اوس تاسو ته د بنگلاديش زخه راپور وړاندې کوو، چرته چې د ټاکنو په مهال په نښتو کې د وژل سوو تنانو شمیر ولسته رسېدلی دی. وروستۍ څه تفصیلات زموږ همکار اشفاق مومن په راپور کې درته وړاندې کوو.
بنگلادیش کې پولیس وایي چې د انتخابونو پر مهال د تشدد په پیښو کې د مړو شمیر ولس ته رسیدلی دی. انتخابونو کې شیخ حسینه په دریم وار د ملک وزیر اعظم لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي. د انتخابونو د وروستیو نتیجو تر مخه موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه واجد عوامي لیگ ګوند دې وخت تر ټولو زیاتې رای اخیستې دي، خو مخالف سیاسي ګوندونو مشران تور پورې کوي چې د رای اچولو په وخت خلک زورول شوي او بې ضابطګۍ هم رامنځته شوې دي. د مخالف ډلو ائتلاف مشر کمال حسین د اتوار په ورځ شوي انتخابونه ناسمه بللي او وایي نتیجې به یې ردوي. د واکمنه او مخالف ډلو لخوا د سخت حفاظتي ګامونو پورته کولو باوجود د انتخابي کمپاینونو په وخت تشدد پیښې د انتخابونو د ورځې پورې دوام وکړ. د فرانس خبری اداره وایي چې په ګرد ملک تر شپږ لکو پورې عسکر حالاتو قابو کولو لپاره پر ځای کړل شوي وو. دیارلس کسان د واکمنه او مخالفه ګوندونو د کارکوونکو ترمنځ جګړو کې وژل شوي او درې کسان بیا د انتخابي خوځو خوندي کولو لپاره ودرول شوو پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د فرانس خبری اداره وایي چې یو پولیس افسر هم د مخالفه ګوندونو د کارکوونکو لخوا د تشدد په پیښو کې وژل شوی دی. په تیرو لسو کالو کې په لومړي ځل د 14.5 کروڑ آبادۍ ملک کې ډیر په کم شمیر خلکو د رای اچولو عمل کې برخه اخیستې. وزیر اعظم شیخ حسینه په خپله یو وینا کې پرون ویلي د دې یقین دی د ملک زیاتره خلک به کشتۍ ته ووټ ورکوي. کشتۍ د عوامي لیگ ګوند انتخابي نښه ده. زیاتوي دوی ته به یو بله موقع ورکوي چې د ملکي وګړو خدمت وکړي او د پرمختګ روانه لړۍ دوامدار وساتي او بنگلاديش ترقی یافته ملک جوړ کړي. د حسینه غټ مخالفه ګوند بنگلاديش نېشنلیست ګوند دی چې مشري خالد ضیا کوي او دې وخت په جیل کې ده او د ملک عدالت د بډې رشوتونو په تور انتخابونو کې د برخه اخستونه ورباندې بندیز لګولې دی. د خالد ضیا په غیر موجودګۍ کې مخالفه ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی چې مشري د شیخ حسینه د ګوند عوامي لیگ یو پخوانی غړی 2 اتیا کلن کمال حسین کوي، چا چې د اکسفورډ یونیورسټۍ نه د وکالت سند ترلاسه کړی دی. ښاغلی حسین وایي چې ټولو خلکو ته یې په فون ویلي چې څه هم تاسو تخکاری ما ته د شکایت پر ځای په انتخابي خوځو ریټرنینګ افسرانو ته او د هغوی مشرانو او رسپانو ته دغه معلومات ورکوي. دی وایي چې دوی به شواهد راجمع کوي او بیا به یې حکومت او انتخابي کمیشن ته وړاندې کوي. د موبایل سرویس بند کړی شوی وو او د ډاکا ښار لارې کوڅې خالی پرتې وې ځکه چې په زیات شمیر خلک خپلو کلو ته د رای اچولو لپاره تللي وو. په انتخابي خوځو د واکمنه ګوند د کشتیو پوسټرې لګېدلې وې او د مخالفه سیاسي ګوندونو ائتلاف کمپوسټر په نظر نه راتلو.
وایس اف امریکا دیوه نیم ساعته خبری خپرونه لیا دوام لري. تاسو موږ سره ملګری اوسېږئ. سو شیبو کې به تاسو ته زموږ همکاران وږما جلوان او اشفاق مومند نن ورځ سارنۍ خپرونه بي بي شیرینه چې پکې د بي بي شیرینه برخه وي سټوډیوز برخه وي وړاندې کوي. را سره ملګری اوسېږئ. اوس تاسو ته د بلوچستان ایالت څخه یو راپور وړاندې کوو. د چرته چې د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو ویلی دی چې د بدرکا بلوسانو ستونزې به اواروي. تفصیلات د امید سمسور په راپور کې واوري.
د بلوچستان د کورونو چارو نوی صوبایي وزیر میر ضیا لانګو د بدرکسو خرګو له سازمان سره نن په کوټه کې ولیدل. د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وویل چې دلته و بلوچستان ته او بلوڅو ته ډیر زیان رسیدلی دی. ځینې خلک د پاکستان پر نامه اخستلو باندې وژل شوي دي او چې کوم تلفات اوښتي دي داغو ازاله نسی کېدلی. اوس تکل کوم چې د بدرکسو خلګو ستونزه اواره سي. زه په ایمانداری سره دغه کار مخ ته بیول غواړم. ډیر خلک پر دې باندې سیاست کول غواړي.
میری خواہش ہوگی کہ ہفتوں مہینوں میں میں ان سب جو ہمارے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھوں کا مداوا ہو سکے.
زما خواہش دی چې په ونی او په میاشتو کې دا غټول چې زموږ کم زیر سوی خلک دي د دوی خواشنی ختم کړل سي. زیا لانګو پر مخ زیاته کړل چې د بدرکسو خلګو شمیره لیو بل زخه ډیره مختلفه ده.
اوس میں کچھ ڈیٹا ایسا بھی آ رہا ہے کہ بالکل لوگ لاپتہ ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. ملک حالت جنگ میں چل رہی ہوتی ہے، اس میں ایجنسیاں پانچ چھ ملکوں کی کام کرتی ہیں، تنظیمیں کام کرتی ہیں، بچے پہاڑوں پر جاتے ہیں.
داس شمیر ہم ستا چھ خلق بے درکسی ودی پدی کی شک نستا حیوات د جنگ په وزه کې دی. دلته د پنځو شپږو حیواتو استخباراتی ادارې په کار بوخت دي، سازمانونه کار کوي او ځوانان غرو ته ځي. تر حقیقت پورې د رسیدلو لپاره یوه میاشت او دوه لګیدلی سي. پر دې مهال باندې د بيدرکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم موجود وو.
ہمارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ہماری سیاسی وابستگی ہے کسی کے ساتھ. آج بھی میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو پہاڑوں پہ گئے ہیں ہمارے لسٹ میں اس کا کسی کا نام نہیں ہے.
سزمور لہی چا سره سیاسی اڑی کی نستا نن زدا ویم چې خوم خلق غرو ته تللی دي. د دوی نمونه زموږ په پیرس کې شامل نه دي، او یا چې کوم خلک بارني حیوادو ته تللي دي هغه هم له موږ سره نه دي درج شوي. په دغه غونډه کې د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان مشره بی بی ګل بلوڅ هم موجوده ولا.
ایک صحافی نے ابھی سوال کیا کہ اسلم بلوچ کو وہاں پہ مارا تھا اور وہ مسنگ پرسنوں کے لسٹ میں تھا، ہمارے پاس سارے لسٹ موجود ہیں.
یو خبریال دا پښتنه هم وکړل چې اسلم بلوچ په کندهار کې وژل شوی و، دا غنوم د بيدرکسو خلکو په پیرس کې شامل دی. له موږ سره ټوله پیرس ته چې څوک یې غواړي هغه موږ ورکوو، او موږ واسمبلۍ ته هم ورکړی دی. په هغه کې هیڅ ډول داسې نمونه نسته. په بلوچستان کې له تیرو دولس کلو څخه امنیتي وضع دلته ډیره خرابه ده. په 2016 کې د اګست په 26مه باندې نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. لا غیر په دې خوا دلته ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکرې بلوچستان د کښتۍ کچې بغاوت پیل کړی دی. دوی د پنجاب ایالت وګړي د ګازو پایپ لاینونه او امنیتي سرتیری هدف کوي. حکومت ادا کوي چې بارنۍ هیوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي، خو بلوچ ملت پاله بیا ویي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي چې په دوی کې د یو شمېر مړي هم ترلاسه شوي دي. حکومت د بې درکسو خلکو د راخوشي کېدو لپاره کمیسون هم په کار اچولی دی. د موجودات د تحریک انصاف تر حکومت له مخه نواز شریف او پیپلز پارټي حکومت هم اعلان کړی و چې دوی به د بلوچستان د بې درکسو خلکو ستونزه واروي، خو تر اوسه پورې و هم د دې لپاره عملی ګام نه و اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو کوټا.
وایس اف امریکا ډیو ودا اوس تاسو ته خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د کال 2018 په ختمېدو د دنیا د مختلفو ملکونو په اخبارونو او مجلو کې د ختمېدونکو کال د واقعاتو تفصیلی ذکر شوی دی. د آنلاین خریدونکو پرنٹ مجلې په ویب پاڼه امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی پاکستان د پاره کال 2018 د ملک د فوزي جرنیلانو یو بل کالو. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د فوز جرنیلان خیال کوي چې دوی په کال 2018 کې نیغ په نیغه د فوزی انقلاب راوستو بغیر د کمانډ یا د حکمرانۍ یو مرکز قائم کړی دی. مضمون زیاته چې پاکستان د کال 2018 خاتمه د روپۍ د قیمت د راغورځېدو او د تیر وخت په نسبت د کم جمهوریت په شکل کې ولیده. په کال 2018 کې پخوانی منتخب وزیر اعظم بندیوان کړی شو، نوې وزیر اعظم عمران خان راوستې شو چې څوک ورته د ملک نجات دهنده وي او نور ډېرې یو داسې شوده مشر ګڼي چې صرف د خولې په زور خلک راپارولی دي. حسین حقانی خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان کې سیاسي اړې غړې د کال 2018 نه ډیر وړاندې شروع شوې ده او ګومان کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې به جاری وي. خو په موجوده کال کې د پاکستان د خلکو دا تاثر ختم شوی دی چې منتخب حکومت ګینی د ملک بندوبست چلی. پاکستان کې هر تن په دې خپوی دی چې د کال 1950 نه را په دې خوا فوز د ملک د ټولو نه مضبوطه اداره ده. خو په کال 2018 کې د جنرال پرویز مشرف د حکومت د ړنګېدو وروسته خلکو دا ګڼله چې جرنیلانو د حالاتو نه عبرت حاصل کو. په دې سبب جرنیلانو نیغ پا نیغ دا ملک دا واک اختیار پا خپلو لاسو کو دا اخستو پا دے دوی پا ظاہرا دا ملک دا انتظامی زیموارو منتخب سیاستدانانو سرا دا شریکولو لار اختیار کا سیاستدانانو پا تیرو لسو کالو کی دا پالیسو پا جوڑولو کی دیر اختیار ترلاسا کرے دے او پا آئین کی دا اتلسم ترمیم لسوا با صوبو تا پا خپلو اقتصادی وسیلو دیر اختیار ترلاسا شوے دے خاغلے حسین حقانی خپل مضمون کی نور لکھی چې نن سبا پاکستان کی یو نو نارا ډیر عوامی شوی دا او غدا چې فوز او عوامی حکومت په یو لار روان دی عدالتونه خصوصا سپریم کورٹ د چیف جسٹس ثاقب نثار په مشرۍ کې د فوز لیکلی فیصله اوري او چې کوم جج فوز سره غاړه نوړي هغه د مخینه اخوا کوي میڈیا خسخت پنجه کې ساتلې شوې ده او د پاکستان د خلکو د پاره د همو معلوماتو سرچینه د آی ایس پی آر جرنیل دی پرنٹ مجله خپل مضمون کې لیکي چې د نور فوزونو په شان د پاکستان فوز هم ځان نه د وطن دوستۍ علامت جوړ کړي دی او د اختیاراتو په خپل لاسو کې د ساتلو د پاره غلطي مفروضي خوري یعنی دا چې د مختلف قسمه د رائے خیال او د پالیسۍ د تجویزونو د پیشکونکو د لاسه پاکستان په خطر کې دی فوز پدی مفروضو سیاستدانان او دانشوران خلکو ته نایتبارا ظاهری او وای چې دوی قامی جذبه نه لري خاغری حسین حقانی دی پرنٹ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان د فوز د جرنیلانو د دی مفروضو او پدی مفروضو د ټینګ یقین ساتلو سلسله د فیلډ مارشل ایوب خان د دور نه د موجوده سر لخکر د جنرل باجوا پورې مسلسل را روانه ده جنرل باجوا د کال 2013 په خاتمه خپل جاری کړي فرمان کې ویلي دي چې پاکستان د روایتي او د غیر روایتي ذریعو او وسیلو نه جوړ یو سازش سره مخ دی او د بده مرغه د غلطو مقصدونو حاصلوونکي د نفرت او د کرکې د لاسه ړانده ځینې خلک او د مذهبي منافرت د لاسه بېلارې شوي زموږ جینکۍ ولکان په دې جال کې ګیر شوي دي په داسې حالاتو کې صرف یو نعره یعنی د پاکستان د تحفظ نعره اوچتول پکار ده
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده